سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستنګ زایم د ازادي رولې دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي دي په روان 2023 کال کې درویشت اشاریه و میلیونه افغانانو چې 12.3 میلیون ماشومان هم پکې دي د بشري مرستو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.3 میلیونو ماشومانو او د هغو له کورنیو سره مرسته کړې او په دې لړ کې د سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو څخه 60% ښځو هم ګټه اخیستې. په راپور کې د روان کال په مې میاشت کې د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو په 12 ولسوالیو کې د بارانو او ناڅاپي سیلابونو د زیانونو یادونه شوې او وایي دا سږ کال په افغانستان کې تر ټولو زیات ورانوونکي او خونړي سیلابونه وو چې په ترڅ کې 130 کسان مړه او 280 نور ټپیان شول. یونیسف وایي د سږني کال په لومړۍ نیمایي کې نږدې 4.5 لکه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه، 2 لک او 1000 کسانو ته د حفظ الصحې خدمات او 500 000 ډیرو کسانو ته د روغتیایي خوندیتوب پیغامونه رسولي دي. د لوګر له مس عینک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې د رئیس زبیح الله سادات له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي له مس عینکان څخه ترلاسه شوي 114 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې د سفالي لوښو په دې لرغونو آثارو کې تیلي څراغونه او د سپنسیو څرخني شامل دي. په مس عینک کې د کان د کیندنو لومړنۍ چارې د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې د چینایي شرکت ام سی سي لخوا پیل شوې. کان د استخراج تړون په 2003 کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی و، خو عملي چارې د دې کان په ساحه کې د یو لرغوني ښارګوټي د موندلو له کبله له ځنډ سره مخ شوې. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د 50 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. پوځ په یو بیان کې دا وسلوال خوارج بللی دي، هغه اصطلاح چې پوځي پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته کاروي او وایي چې دوی غوښتل په پټه له افغانستان څخه دې سیمې ته ننوځي. په بیان کې راغلي چې 3 تنه پاکستاني پوځیان هم له دې وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکو بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. دوی په کابل تور لګوي چې د هغو وسلوالو پر تګ راتګ سترګې پټوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې ردوي. پاکستانی سوداګر وایي وسلوالې ډلې هره میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پښتونخوا ایالت د سوداګرو د ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل داسې سوداګر به نه وي چې پاکستاني طالبانو به هغو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نه وي کړی. نوموړی زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندې شوي او یا پنجاب ته لیږل شوي دي. او د امریکا له ټاکنو دا چې امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسؤلیت پر ایران ور اچولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اطلاعاتي یا استخباراتي سرویسونو ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندیدانو کمپاینونه هدف ګرځولي دي او دا د ایران د یوې لا پراخې مداخلې برخه ده. اف بی آی او څو نورو اژانسونو پرون په یو ګډ اعلامیه کې ویلي دي چې ایران د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ترامپ، همدارنګه د کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند د کاندید د انتخاباتي ډلو د پاڼو د حقولو په لټه کې دي او د هغوی د پاڼو په حقولو کې لاس لرلی دی. شاوخوا 10 ورځې مخکې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ترامپ ځینې پاڼې حق شولې چې ویل کېدل ایران پکې لاس لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي، هلته د خبرونه لوستلی شئ. ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي په نږدې راتلونکي کې په خپلو اقتصادي اړیکو کې زیاتوالی راولي او سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. دا وروسته له هغه چې د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ دوه اړخیز قراردادونه وشول. د دغو دوه اړخیزو قراردادونو په اړه د اقتصادي چارو متخصص او شنونکی ازرق شافیزی وایي
زمونږ ترجیح دغه دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوه اړخیز قراردادونه وشي ما کچيري دا د نړۍ د مالي سيستم لري وشي بیا هغه موانع لري ځکه چې افغانستان حکومت روسو پورې برسپدنې پیژندل شوی
منځني ختی سره امریکا د بهرنی چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر له وروسته جزئیات مهم خبرو
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعت خبرو وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو پر وړاندې د اختلافونو د لری کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز اومانه
د نورستان د وانت وایګل د ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو په اړه هم د شوی جنجال او شخړو په اړه تاسو ته رپورټ لرو
اوس چې کم نوې هتان راغلی د دوی هدف دراتک دا و چې یعنی د قومونو یو ځای ته متفق وي یو ځای ته اتفاق وو بدبختانه د هتان راغلی هتانو همغسې ونه
کړ
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابو شاول مطلب ته ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکو کې په خپلو کې اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي او په دې ترڅ کې د دواړو لورو موافقه کړې چې په نږدې راتلونکو کې سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي په دې اړه موافقه کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او په مشرۍ د پلاوي له سفر وروسته شوې د طالبانو د حکومت چارواکي د ترانزیتي همکاریو په برخه کې هم له ازبکستان او نورو ګاونډیو هیوادو سره د موافقو خبر ورکوي جزئیات له احمد تکلورو
افغانستان او ازبکستان موافقه کړي چې په خپلو کې تجارتي راکړه ورکړه پر روان کال کې 1 میلیارد ډالرو او په نږدې راتلونکو کې 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي د قزاقستان کاز ان فورم خبری وی پانه چې د منځنۍ آسیا اړوند مطالب خبروي خبر ورکوي چې دا موافقه پرون کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جګپوړي پلاوي د سفر پر مهال وشوه د موافقه د ښاغلي عارفوف او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په حضور کې لاسلیک شوه د راپورونو له مخې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د سږني کال له پیل څخه باندې 460 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي افغانستان له ایران او پاکستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره جلا ترانزیتي موافقې په پام کې لري نورالدین عزیزی پرون په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو د سوداګریز نندارتون په پای کې وویل
تفاهم نامه در بین ازبکستان افغانستان
د افغانستان ازبکستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي موافقه لاسلیک شوې ده طرح او پلان لاسلیک شوی او پر جزئیات یو کار روان دی د افغانستان ازبکستان او قزاقستان ترمنځ هم یو درې اړخیزه موافقه کیدونکې ده همداراز د ازبکستان ایران او افغانستان ترمنځ د وی موافقه په اساس په د چابهار بندر لاله د ازبکستان مالونه تودو او بوته ورسیږي او د ایران مالونه به هم ازبکستان ته ځي موږ غواړو چې افغانستان د ترانزیت په یو مرکز بدل کړو
د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګریز اړیکې د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال ورسته له هغه پیوړی شول چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شول او هغه مهال چارواکو پریکړه وکړه چې چابهار بندر د کراچۍ بندر پر ځای د افغانستان د سوداګریزو محصولاتو د متبادلې لارې په توګه وکاروي او په دې توګه افغانستان له منځنۍ آسیا سره نږدې کړي دا سمحال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لنړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی د اقتصادي چارو شنن کې باور لري چې افغانستان باید خپل گاونډیو هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي څو له اقتصادي انزوا اوزي د اقتصادي چارو متخصص ازرخش حافظي په دې اړه وایي
زمونږ ترجیح دا دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوړخیز قراردادونه وشي اما کچیر دا د نړۍ د مالی سیستم لري وشي بیا هغه موانع لري ځکه چې افغانستان حکومت روسو پورې برسپدنې پیژندل شوی او په د ملل متحد کې دا قراردادونه نه شي ثبتېدلی اما دا طرفه یا دوه اړخیز قراردادونه ممکنه او عملي دي
ښاغلی حافظي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه هم د سوداګرۍ او ترانزیت لګښتونه کموي او هم وخت سپموي د 2020 کال د اګست په 15مه وروسته لیدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول نو تقریبا له نورې نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شول او نړیوالې ټولنې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار او د بشري حقونو د اړوندو مسایلو له کبله پر افغانستان بندیزونه ولګول د طالبانو حکومت ترننه لدی بندیزونو سره مخامخ دی او له پاکستان سره هم اړیکی ترنګلی دی نو لنور نړی سره د افغانستان د وسل لارې یوازې د منځنۍ آسیا له ګاونډیو هیوادونو څخه تیریږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیس لک تر لګه 23 څارنوالان وژل شوي دي. په همدیال کې په افغانستان کې د نن یو شمیر څارنوالان وایي دوی له جدي ګواښونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
امریکایي ټلویزیونی شبکې فاکس نیوز د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په تیرو دریو کلونو کې لک تر لګه 23 څارنوالان وژل شوي چې درې ښځې دي. دغه شبکې تازه د خپل سرچینو په حواله ویلي چې یا څارنوالان په عامه ځایونو او یا هم د دوی په کورونو کې د نامعلومو وسلوالو او یا طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا وژل شوي دي. یو افغان څارنوال چې نه غوښتل اصلي نوم یې واخیستل شي فاکس نیوز ته په دې اړه د نورو اسنادو د برابرولو سربیره ویلي چې په دې موده کې شاوخوا سل نور څارنوالان ټپیان شوي او 50 هغه د طالبانو په زندانونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. وړاندې په راپور کې اټکل شوی چې د 2020 کال لاګست میاشتې وړاندې د 3300 څارنوالانو لړلې چې په تیر جمهوري نظام کې دندې لرلې شاوخوا زر یې په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې، 1500 نور په افغانستان کې بند پاتې دي او شاوخوا 1500 یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتني ځواب نکړي، خو طالبانو تر دې مخکې ورته اداوې او راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل مشر لخوا د بخښنې فرمان عملي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د سرطان په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی فرمان کې راغلي چې د افغانستان لوی څارنوالي ته د حکومتونو امرونو د تعقیب او څارنې ریاست نوم ورکړل شوی او ځینې واکونه یې محکمې او د استخباراتو ریاست ته سپارل شوي دي. او ټول خدمتي کارکونکي ملکي او نظامی څارنوالان چې د پخواني لوی څارنوالۍ اړوند دي له دندو بګو خشي او هغه امتیازات چې پخوا ورکول کېدل د 1402 کال کې به قطع شي. په همدې حال کې په کابل کې وسرنوال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل اینوم پر راپور کې یا چې ازادي رادیو ته وویل چې د یو شمیر همکاران په افغانستان کې له جدي غوښونو سره مخامخ دي او په دې ورستیو کې په چړو وهل شوی هم دی.
دا مجموع تعداد بلای سرنوالان
په ټوله کې د سرنوالانو په وړاندې غوښونه ډیر دي. هغه مجرمین چې له زندانونو خوشې شوي د غچ اخیستلو په لټه کې دي. ټول سرنوالان په کورونو کې پټ دي، د باندې نشو وتلی. په ما خپل څو ځلې بریدونه شوي، څو مو د وړاندې په چاقو په لاس باندې ووهلم، د باندې نشو وتلی. ژوند په کابل کې ډیر سخت دی.
په همدې حال کې د جلاوطنو څارنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا غړی محمد عابد اندرابي وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې شپږ دېرش افغان څارنوالان وژل شوي او په هیواد کې دننه او بهر نور څارنوالان له ستونزو سره مخ دي.
شمیرې له هغې ډېرې دي چې فاکس نیوز خپرې کړي. د شپږ دېرش څارنوالانو د قتل موضوع موږ د هغوی د کورنیو له غړو څخه لرو چې په تیرو دریو کلونو کې وژل شوي. څارنوالان کاغل افغانستان نه د باندې دي او که دننه په بد وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې دننه پټ دي او د باندې بېروزګاره دي او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د عمومي بخښنې اعلان سره سره ملګرو ملتونو او ځینو نورو بنسټونو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د څارنوالانو په ګډون د پخوانیو دولتي چارواکو د وژلو، نیول کېدو او ځورونې ګڼې پیښې ثبت او مستند کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا د بارونو چار وزیر وایي اسرائیل د غزې په ترنګ کې د اوربند لپاره د اختلافات د لری کولو په اړه د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه او له حماس ډلې وغوښتل چې دا وړاندیز ومني. انټونی بلینکن چې هیواد له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس تروریستي ډله بولي وایي د اسرائیلو له صدر اعظم سره د پرونی غونډه ګټوره وه. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس د راپور په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعت خبرو وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو پر وړاندې د اختلافونو د لری کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلینکن په تل ابیب کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال له نتانیاهو سره خپلې خبرې ډېرې راغنده او ګټورې وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ یې کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني، خو وې نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرایلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړې ده هم په پام کې نیول شوې دي کنه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي، خو دا مذاکرات بیا بیا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي، نو باید دا طرحه ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلنکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتانیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلي دي چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتانیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتانیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی، خو له دې سره سره بلینکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي پر روانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. هغه هم دراز وویل چې له نتانیاهو سره په کتنه کې د اسرایلي ښارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاده کړه او ترې وی غوښتل چې د حل لپاره اقدام وکړي. بلنکن د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرایلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون ماسپښین د اسرایلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرایلي برمته او د خلاصون لپاره وروستای فرصت وباله او وی ویل دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو کې تاکونکې شیبې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادیږي او ورسره د غیوات پر بشري او امنیتي وضعي اندېښنې راپورته شوي. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2020 کال د سپتمبر 11مې ورته برید دا ور د افغانستان له خاورې پیښ شي. دورانی چې په اسلام آباد کې د ایرانو په یو غونډه کې غږیده او خبرې یې ګڼو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس ټریبیون راپور کړي ویلي چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلی ده. د دورانی په خبره افغانستان له یاده ایستل شوی دی کې هیڅ شک نشته او دا د دوهې درېیمې ناسته کې چې جون کې وشوه یاده هم شوه بشري مرستې کافي نه دي. تیر کال یوازې یو پر درېیمه برخه ژمنې عملي شوي. دورانی زیاته کړه چې دا همګړۍ د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوښتې او نړیوال لومړیتوبونه بدل شوي. د هغه په خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11مې تر برید مخکینیو شرایطو ته یې بیایي چې هغه وضعیت بیا برید ته زمینه برابره کړله. دا یوازې دورانی نه دی چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولي او وایي چې ان د سپتمبر 11مې ورته برید وار له افغانستانه پیښېدلی شي. د ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیاردونه ډالره ترلاسه کړل، خو امریکا په پای کې ترې ناخوښه وه او ویلې چې رښتینې همکاري نه ده ورسره کړې. که څه هم طالب چارواکو د آصف دورانی دغو څرګندونو ته څه ځواب نه دی ورکړی، خو تېره ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه وویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد گاونډوی هیوادونو ته په خطاب کې وویل
ټولو گاونډوی هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅ کله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورن پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو لپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې لپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې لپاره کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅکله نسو تیرېدلی. په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت د امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړې چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی خبرداری ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او دې چارې د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړی. هغه اندېښنه ښوولې چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنېدو اغیز به تر نورو زیات په پاکستان ولویږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د ده خبره دغه هیواد ته کړه شي. د برختمو بیا هم خره غلاس وایم وربشو نورستان تالته د وانت وایګل په دره کې د نوی منظور شوی ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو پر سر پیل شوی اعتراض لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي وایي له کابل څخه استول شوی پلاوی د یادې ولسوالۍ لپاره چې د وایګل مرکزی کلی د مرکز په توګه ټاکلی دوی ته د منلو نه دی. که څه هم چې تېره ورځ وانته د سرپرست حکومت والي هم د یادې لانجې د هواري لپاره تللی، خو خلک لا هم په خپله خبره ولاړ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
څلور ورځې پوره شو چې د نورستان وانت وایګل دره کې یو شمېر کسانو د وایګل په نوم نوی منظور شوي ولسوالۍ دپاره د مرکز ټاکلو پر سر اعتراض پیل کړی او لارې بنده کړې ده. اعتراض کوونکي وایي له کابل راغلي پلاوی چې د مرکز په توګه د وایګل مرکزی کلی ټاکلې دې کار کې انډیوالي پاللې او دوی ته د منلو نه دی. حاجی دین محمد
او اوس چې کم نوی حتان راغلی د دوی هدف دراتک دا و چې یعنی د قومونو یو ځای ته متفق وي، یو ځای ته اتفاق وو. بدبختانه د حتان راغلی حتان او امغه سی و نه ک او ډیر اندیوالیزم په شکل د کم چې لیکل شوې یعنی جمله دی هغه کم ډیر خطا یعنی حتان کړی دی. دا یو اندیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو او دا د هیڅ قسم د منلو وړ مونږ
خود قضی بل لوری او د وایګل وسیدون کې بیا د اعتراض کوونکو خبرې بیا اساسه غنی او وای پلاوی په خپل خوخه مرکز ټاکل او په دې کې انډیوالي یا نور اړیکی نه دی پالل شوی. اسد الله شهاب ازادي رادیو ته ویل
یو ځل نه دو ځلې د هیئت راغله ده لوړ پوری چارواکي په دې کې د وزارتونو بیانونو ترکه چې د ادارې امور لخوا استازي په دې کې په دې قضیه کې والي صاحب خپل دخیل دی هغه منطقي ترغله وو د دوانو هیئتونو د لزومدید پر اساس هغه خپل اختیار دا کار دغه مقر انتخاب کړی دی. په دې کې دندوالیزم خبره کڅو خاص کر د وایګل په خلکو باندې څوک دغه تور لګوي دا محض تور دی. د سپیناوی ته د وایګل خلک تر هر ځای حاضر دی.
د یاد ستونزې هواري د پاره د سرپرست حکومت والی قاری زین العابدین عابد هم تیر ورځ سیمې ته تللی وو. خاغلی عابد اعتراض کوونکو ته ویلي چې د مشکل هواري د پاره د مرستیال والی په مشرۍ کمیسون ته دند سپارلې ده.
یو هیئت راغی چې د وزارت داخلي او وزارت عدلي او د نورو وزارتونو نمایندګان پکې وو. نو دلته هیئتي کړی ده او مقر د دې ولسوالۍ په وایګل کې انتخاب کړی ده. البته د ارنز د خلکو غوښتنې چې کومې دي ده ته موږ متوجه یو. اوس هم یو کمیسون کمیټه ټاکلې ده د ولایت د معاون په مشرۍ باندې چې هغه به یې مشري کړي. دا د ساحې ته به ځي ولسونو ته به قناعت او ډاډ ورکوي. انشاءالله موږ د ټولو ولسونو کوشش کوو چې مشکلات حل کړو.
هغه له پارېدلو کسانو د اعتراض ختمولو او لارې خلاصولو غوښتنه کړې، خو لا هم خلک په خپله خبره کلک ولاړ دي. شاوخوا پنځه کاله کېږي چې په وانت وایګل دره کې د وانت ترڅنګ د وایګل په نوم نوی ولسوالۍ منظور شوی، خو د مرکز ټاکلو پر سری په یاد سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د شته اختلافاتو په وجه چارې د خنډ او ځنډ سره مخ دي. یو شمیر کسان بیا دا ویره لري که چیرته د قومونو ترمنځ روان اختلافات همداسې دوام وکړي نو امکان لري چې حکومت منظوره کړي ولسوالي بیرته ختم کړي چې ورسره به ټول ښکېل اړخونه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریویشت 201.
ور به شو کندار ته په کندار کې د خټکیو کاروندګر وایي سکالی د ناروغي لامل حاصلات زیاتمن شوي او پاتې اسلم بازار نه لري. تیرو کلو کې به د کندار خټکیو هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدې، خو سکال د غیوات د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وځ کړې چې لامل افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوی دی. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی، خوایي تیر ورشتونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بزلی پر وسولې دا دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري هلته په بازار کې په پنجو فلسطي او په شلي په داس خرڅي شی مو نه دی په جوړ کړی. د خپل مصرفونه نه دی په جوړ کړی، کار په دغه رقم پر خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وځ کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دبا سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په واسه سر کې ژلې پر واسه د ژلې په لزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وېستله اوس په لزونه ورسېدله. اوس په د خرید پروش نه لري، نه خرڅیږي په بازار کې. تقریبا مشتي اوس هغه زمش د مټر کرایله نه را جوړي، خو تقریبا دا رقم چې موږ په 2000 په 3000 ورکول، په 2000 په 3000 په 3000 موږ ورکول.
بازار د لیبی خې کمزورې دي او د مخه پاکستان ته وشتله. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه زی باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکوته د زمش خټکی بلار شي. ډیر شایسته خټکی مدیل ته بیخي په کم پیسو خرڅیږي، باید خارج ته بلار شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سش کال پر شپږ سوه هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسا وایي سش کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سش کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر شپږ سوه هکتاره از زکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل ان شاء الله امیدوار یو چې لاسته راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه مټریک ټنه حاصل به هندوانو لاسته څخه ورڅخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سش کال لس فیصده او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکو به نو سوي د خلک ولې دلې دي نو مې سوي سره کې پیسې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسیدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو په ولارسې.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه نیکه هم احترامات بعد سلامت. زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفی بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نستی او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا چې حکومت ورستر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې جاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی یو دکان کچا جوړ کړی دا څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه